آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي تاسو خبري چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزې لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دی. یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنې کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي. په افغانستان کې یو شمیر بے ځای شوو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده. د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده. اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا وروسته کندهار ته ولاړه او هلته یې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره وکتل. دا چې دغه لید کاتبه د افغانستان او پاکستان د اوسنیو واکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه. محترم د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. ټول پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چیک کوي، پاسپورټ چېشته په کار دی. نو د دوه نیم سوه رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه در وستلې، کم دقیق معلومات نه در کړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دی، دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي. تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو. او د چې کم کسان دی هغه ته جوړیږي، هغه خپل کسان معلوم دي، هغه له په منډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي. لکه هفته کې میاشت کې دس کسان هم کتلي دي، دس کسان هم کتلي دي چې هلته راغلي دروازه کې ولاړ دي، یو زنګي والی دی، پسې شاته بل موټر راغلی دی، نه ایستلی دي، اغوستی دي پاسپورټونه، نه پوهېږو چې دا کوم رقم کار دی.
سلامونه او نیکی هیلی دا آزادی رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته. ولی ولا زلام خبرې کوم له ننګرهار ولایت څخه تاسو سره. د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورټونو د بیا شروع کېدو لپاره، زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي. زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په آنلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده، دغه پروسه دې لا چټکه کړي، ولایتونو کې دې د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړي. همداراز کارکوونکي چې د پاسپورټ ریاست اړوند کار کوي، په هغې شمیر او شمیر کې زیاتوالی راولي. نو زما دغه نظر چې تر څو په آنلاین شکل دغه پروسه چټکه کړې نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي، دا فکر کوم دا نور ګډوډي رامنځته کوي او همدار ستور بازار ته لاره هواروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکمان مل ننګرهار څخه مې درته دا میسج پریخم. موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفتی نام کړی دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري، نو پاسپورت په یو میاشت یا هم پنځه ورځو کې ترلاسه کولی شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتی نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوي دي که چېرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي، نو باید زر ډالر ورکړي او ټول همدغه فروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رفیع الله د کلی پدنخوا کې پکې څخه یم او د رئیس د پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاري او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه ما شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرته راخلي. اول د کورنۍ شته وزارت وزیر صاحب ته خندا وښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي، کابل وي، مسلکي کسون شهیدون غوړساوي، ا باید وګمري، ا باید نه د وطن سره خیانت کوي، ا نه د خاور سره، نه د خالص سره.
السلام علیکم و رحمت الله استاد ټول ته سلامونه نیک هیله احترامات درغم کوم دا چې دا پښتون کې به اسانی راول او دا کوم مشکلات چې جوړ شوی او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزی میاشت کې تقریبا حمل میاشت او تصور میاشت راځم چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل میزان په پنځلس اول ډسمبر په پنځلس باندې تاریخ چې اسمبلی په پنځلسمه په تاریخ ورکړو بیا هغه ختم شل میزان ته واوښته میزان کې بیا پسې بند شول نو زه وایم که دغه نوې په رئیس پسې او طرحه جوړه کړي چې دغه مشکلاتو نه سړی خلاص کړي او قانوني بڼه بنا سړی کولای شي رئیس جوړ کړي او ښه په اصولي طریقو سره
اورېدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د پاسپورټونو د ورکړې په تړاو پریښي وو په دې هیله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې د غوستنځو ته د مسؤل چارواکو لخوا رسیدګي وشي مونږه هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤل ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبري وکړو خو له بعد مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
په دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره یې په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده سره وکتل په ظاهره ښاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د یوې فضا رامنځته کول دي آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري په همدې او نورو مسئلو مې د چارو د کتونکي عبیدالله برهاني نظر پوښتلی دی
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنې نه لري دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشر کې نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسی حکومت هم انتقالی حکومت دی یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي حتی که په د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر سهار څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډېر جګ وي یا د هغه د سوي جګ وي زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیض ترم په دغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د د لاسته راوړنې نه وسیږي. دا بل سوال دی چې هغه د میډیا پر مخ
برهاني صاحب خپل ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوره ګڼلی چې دای لار سي افغانستان ته، ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلی دا معنا چې له کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه و کتلی، اما له مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې.
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. صحیح ده چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ پخوا په جمهوریت کې روانه و. هغې وخت کې به افریا صاحب خټک را روان و، محمود خراچک ځای به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاصې کې یا دا حق نه لري، یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغه په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به څه فائدہ وي. یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کېږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کېږي.
او برهانی صاحب روستې پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوار شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پی موضوع ته راشو، ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګورې ټي ټي پی پاک لبانې به زه دومره تبصره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوي صاحب عبدالرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی، باید خود به بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې. امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاص شي، خو هغه وسله لاس په کار سکند افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري، او یا د مخه یو داسې سرمایه درلوده دي، نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کار ته ولاړ دي، او به د حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسو د راغ کوم ستاسو هر چا په دې ما پیغام رسوي سی ویرس.
السلام علیکم و رحمت الله. دی ازادی رادیو قدرمنو او زلطرانه دی
کارکونکو ته ځانګړی سلام د دې کسکا او سیاتمن او روغ به یاست داسې څه نه لرم پر دومره به ووایم چې ازادۍ راډیو زنده باد ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد بیا هم زنده باد په اخر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به ښه او روغ یاست
سلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست بیدار یاست خوشحاله یاست تکړه یاست بخیر یاست مزوک یاست زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو
سلام علیکم نوم می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده موږ نوې کډوالې راغلي کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ما هغه تورخم کې یو ځلې مرسته شوې ده نیم زره افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زموږ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غږوشي هم هغلته ثبت کوو خو تر ننه پورې د درېو میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندویه ټولنه کړې ده او نه طالبانو غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نوو مهاجرینو سره په کار روزګار کې په مرستو کې څه مرسته کېږي یا نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدن کې کډوالو درې میاشتې مخکې مې کډاله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او د تر ته د آی ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې تر نن پورې ما ته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي او کوم نور کومک شوي دي سرپنا نه لرو زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی نوم مشتي ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکې فل حال سره کومک نه دی شوي 15000 وته سو باندې کومک نه رسته مو سر بیا چا کومک نه دی
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي هغه د وعدې کړې وي هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې زما یې ده دلی هوای سړې دي اکثره مهاجر کورونه نه لري باید دې غو وخوړل شي مننه
وراره په کندهار پیمان ورسوالۍ کې د لمرو کوله بیخي سختي جوړه کړې ده خلک بنجانې وي بېعزته کوي سرونه اخلي بیخي سختي جوړه کړې ده هم باید چې دا نه شرطي ځکه چې د دې مشران نه یې خبر هغه ګرد نارې وي چې ولس د زیان مرسوي ولس د ځانه خوشحاله کوي خودی بیخی از کسو تلاس اچوالی می
سلامون آنه که خیلی ده ازاده راڈیو طولو کرکون کتا او اوردون کتا ازا ده خوص ولی ده کلان در رولو سالی موجوده حکومت سخا ده غفتان لرو چه مکتا موگ خو اول ولسوالی پا مرکز که ده باید مکتا ولسوالی پا مرکز نه خپل زیت انتقال شی او ورسارا کلینیکونه او د آبادۍ پروژې ځکه چې په تیر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي او موږ یوه غریزه سیمه ده نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي موږ ته باید کار وشي او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي مننه د ازادۍ راډیو څخه
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه لیکي ویلې احترامات وړاندې کوم حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې اندرسم زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي ولس ژوبل شوی ده د غرو په سرو کې خوږو شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي ولس ډېر شکر حالات کې ده قربانی صاحب سلام علیکم ورحمت الله
نا زاجی راځیو ته دا پیغام دی ورور چې سم کارتونه نو کوي باندې را ډیر کې سم کارتونه کم دی ورور موږ دا سی یو چې ودان سم کارت په لزر کلدار یې مس راغم یو ورس کار وکي بیا بند دی کمپنی نه ریوځ در رجستر نه دی چې دا سم کارتونه نو کوي سنتیاره ته جوړ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خالق تزابر ولایت شمخود ولسوالی د سپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرېږدم موږ په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده بل پورو شارواکو نو زه می دا هیله د هغه سي دزمر ولسوالۍ ته پاندره د وکي سرادي ولسوالۍ ده یعنې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې کې انټرنیټ نهسته ولسوالۍ غاټه ده ازادي راجو زخمی دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې بل پورو شارواکو پورې ورسېږي. والسلام.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګۍ ته مراجعه کوي، برکې تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړې ده چې بغیر برکې تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیدوه او ډیره ښه خبره ده، خو خبره همدا شی ده چې دغه برکې تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارانو ته. خدای دې وکړي چې او روغ وایست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ به یې ارزانه سي، نو ژر دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپله روژانه داسې خپله د انټرنیټ څخه کار اخلم، زما د هفتې 1500 افغانۍ نه بسیږي. ما واټساپ ته 1500 افغانۍ یعنې 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه یې د لسو روپو کاروبار نه یې. نو بهر سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. وایي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره بازار دی چې ګران دی.
سلامونه نیکیری کرامات مې ومنئ. زموږ دغه پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پورې. زموږ سره هېڅ مرسته نه کېږي، زموږ سره هېڅ کومک نه کېږي. ولې ورور موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېرو خلکو دا دی وایي موږ تاریخ کړلي دي او بند کړي مو دي. نو ډېرو خلکو تاریخ موږ په مندي کوک کړلي دي. نو دا ولې نه ماتي؟ زموږ سره ماتي او دغکي د نور خلکو سره نه ماتي. چې کونده خلک د غوسه نه ماتي، زموږ سره ماتي. دا سره کوم خلک دی ورور دا یا بند کې یا سم د میله کوي. السلام علیکم. دا زما پیغام دی.
السلام علیکم آزادی رجبی ټول کارکونکو ته. السلام علیکم. حضرت ګل احمد هاشمی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ یم. نو هیله مدار ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات بندې. موږ کوم دا هیله در سره کړه آزادی رجبی کارکونکو ته. دا سلام کوم او دا هیله لرو هلمند سنگین ولسوالۍ.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی. نو موږ وایو حکومت سمو سره مرستو په سلام.
دا استاد پیغامونه په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي. د پروګرام په وروستیو کې راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړ ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسېږي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 14 شپږ 41 01. د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره 00 24 12 12 14 15.
زرو نماتیگی خو بیغه گول زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغه گول زرو نهای زرم داستا خبر غواری رمه دوستا خبر غواړي رمه دوستا خبر غواړي لکه دل لمی غنم غواړي بارانو نه هاي زونه ماتيږي خو به غاګول زونه هاي زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای سرگ دزرا ترانش دیکھا چھ پکے وہ گورے جس رو بینو دندو نہ آئے زرو نہ ماتی گی زرو نہ ماتی گی زرو نہ ماتی گی خو بے گا گولے زرو نہ آئے
دے آزادی میلما
نذیر احمد د نذیر د ازادی میلمه پروگرام تشرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه ښه وي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی دی هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته پخ ډول کیږي ټول اړخونه سنجول کیږي کیدای شي یا ولایت داوی چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل په دیو طرف آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزه ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې تار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کوم خبره بیا هم سمه رسولی وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و د جام و دې خبرې کولې سره البته که څومره چې زما په یاد وي نو څومره چې ما لوستې دي خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده په جنګ ده په مرګ ده په وژنو ده په ستونزو باندې ده کیدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شیان ډېر پکې راخیستل شوي فکر کوم که هلته ټولنیزې ستونزه وي دلته جګړې ډېر راخیست کړی دي په طبیعتو
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کیږي یوازې هغه ستونزه ویل کیږي خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي ادبیات په مجموع کې تر هم پیدا کړي او شعر په دې کې چې تر هم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژني هغه ټوله خواري شي کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه که چېرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره وي او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د جګړې قرباني وو کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده موږ څومره به احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو تا کېدی شي دغه دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ په احساس شوي یو څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم 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 او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ږغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب لپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنې معنا که چېرې د یوې نه لحاظه وګورو، یو 3% امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس 12 کال وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلود یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینن نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي څه کوي، هلته کله چې په خپله موجود وي، نورو سره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې، هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي، نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده، د دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلژیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېر غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې، ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنی تاثیر لري، ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده
تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیات شي، ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یا یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې مېشت افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي، چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبی خلي څوک، که یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیرته خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه کسوې د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي، او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په
مطالعه په کلتور باندې نور هم اغېز ولري. یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغې کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپله او نسل وسلی، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو ستونزې به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونه شي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېر مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېر زیاته مننه.
کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جانده ماد کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جانده اون لفظون مات لینا دی کنر غلام آمدا بانده تمازا خودر وشلی دینا دی کنر غلام آمدا بندی تمازا اوکنا جدائی سخت شیرین گدا کنر غلام آمدا سرگی مصری دی جدائی سخت شیرین گدا کنر غلام آمدا سرگی مصری دی او پجڑد ملک زماد کنر غلام آمدا بندی تمازا زماد کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جانده هلا لا هلا 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 لا خلک